د ماسپخین دو بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو دا یو ساعت خبرونه د مخکښو ښځو د پروګرام لپاره ځانګړې ده. پلالی بشیر د دې خبرونې کوربنه ده چې په څو شیبو کې ستودیو ته راځي. خو د دې خبرونې له وړاندې کولو مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي دي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي په اوسلو کې ده او له طالبانو سره خبرې کوي. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي یو یولس کلن ماشوم یې له انسان تښتونکو ژغورلی. او عایشه ملک په پاکستان کې د سترې محکمې د یوازینی ښځې غړې په توګه باندې نن لوړه وکړه. پوره خبرونه نن د ناروی په پلازمینه اوسلو کې د هغې غونډې دویمه ورځ ده چې د طالبانو استازي هم پکې برخه لري. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي په اوسلو کې د او له طالبانو سره خبرې کوي. اغلی امیری خوښي ښودلې چې ناروی د طالبانو استازي او د افغانستان یو شمېر مدني فعالان اوسلو ته د خبرو لپاره ورغوښتي، خو ټینګار یې کړی چې دا ډول ناستې باید په کور دننه هم جوړې شي. دې لوړپوړي امریکایي چارواکي ویلي له ځانګړي استازي تاماس ویست سره په ګډه له طالبانو سره خبرې کوي. اغلی امیری ویلی خورا حساس وخت دی څو د سخت بشري حالت او د بشري حقونو د وضعیت په تړاو خصوصا د ښځو او نجونو په د شرایطو په اړه بحث وشي. طالبان ویل امریکایي او اروپایي ډیپلوماتانو سره به د افغانستان د کنګل شوو اسعاري زیرمو د خلاصون او له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام خبرې وکړي. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي یو یولس کلن ماشوم یې له انسان تښتونکو ژغورلی دی. د راپورونو له مخې انسان تښتونکو د شعیب په نوم ماشوم د کابل له درېیمې حوزې تښتولی و. د درېیمې حوزې مرستیال محب الله مشفق د دوو انسان تښتونکو د نیولو او د ماشوم د خوشي کولو په اړه په یو ویډیو پیغام کې ویلي:
څلور ورځې مخکې دغه کس عریضه کړې وه چې زما یو وراره ورک شوی دی. نو بیا د طب سیمو خپلو کشفي ارګانونو ته اطلاع ورکړله. د تی تعقیب سې دغه خلکو اختطافګرو پسې و. نو وروسته بیا په نتیجه کې هم دغه دوه کسان ونیول.
اخو په دې ویډیو کې چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت خبره کړې، په خپله ژغورل شوی ماشوم شعیب هم وایي چې انسان تښتونکو څلور ورځې ساتلی و او کار یې هم ورباندې کاوه. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت وایي د سالنګ پر لوی لار د پیښو په وړاندې د اقدام لپاره دیارلس مرکزونه جوړ شوي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد اشرف حقشناس پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ژغورنې دغه محلات یا د استرار اتاقونه په ژمنیو تجهیزاتو مجهز دي. ګران هیوادوال کولی سي د لویې لارې د تړل کېدو، طوفان او واورې شویدو په صورت کې زموږ دغسې یو مرکز ته ورسي.
هر کال د ژمي پر مهال پر سالنګ درنه واوره ووري چې زیات وخت د دې لارې د تړل کېدو سبب کیږي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې پرون وویل دغه لار د دیرشو ساعتونو له تړل کېدو وروسته د سورلویو د موټرو په مخ پرانیستل شوه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپله دویمه 50 اوره مسابقه هم له نیدرلند یا هالند څخه وګټله او را روان نړیوال جام ته د لارې موندنې لپاره شل امتیازونه ترلاسه کړل. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتکی په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کرکټ ملي لوبډلې نیدرلند ته په دوه پرله پسې ماتو کې کوشش کوله چې دغه جام وګټي او دا لوبې خورا مهمې دي، ځکه له همدغه لوبو د لوبډلې کولی شي چې نیغ په نیغه نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د ویل ده چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به راتلونکې درېیمه لوبه د افغانستان په کوربتوب له نیدرلند سره د روان جنوري میاشت په 15 نیټه ترسره کړي.
د 2023 کال د نړیوال جام د لارې موندنې امتیازي لوبې د افغانستان او هالند ترمنځ د قطر پلازمینه دوحې کې روانې دي. د یکشنبې په لوبه کې افغانستان د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 238 منډې وکړې او سیال ټیم وتوانېد یوازې 109 منډې جوړې کړي. د افغانستان لپاره په دې لوبه کې رحمان الله ګربز سلیزه او کپتان حشمت الله شهیدي 50 پوره کړه. په بالینګ کې بیا مجیب الرحمن 4 وکټې واخیستې. نن په پاکستان کې د سترې محکمې د یوازینۍ ښځینه قاضي عایشه ملک لوړه ترسره شوه. دا د پاکستان لپاره چې د فعالانو په خبره قوانین یې د ښځو لپاره سخت دي بې ساری اقدام بلل کیږي. عایشه ملک د امریکا په هاروارډ پوهنتون کې درس ویلی او 2 لسیزې د پنجاب په عالي محکمه کې د قاضي په توګه دنده مخته وړي. عایشه ملک به اوس د پاکستان د سترې محکمې د غړي په توګه له 1400 نارینهو قاضیانو سره یو ځای دنده ترسره کوي. د پاکستان د سترې محکمې د غړي په توګه د هغې ټاکل کېدو ورده مخه د یو شمېر مذهبي ګوندونو او ځینو قاضیانو غبرګونونه پارولي وو. قاضي عایشه ملک هغه وخت مشهوره شوه چې تیر کال په لاهور عالي محکمه کې د ښځو د پیغلتوب یا ورجینټۍ طبي معاینه لغوه کړه او دا یې سپک کار وباله. د هغې په خبره په دې عمل سره د جنسي تیریو ښکار شوو ښځو او د تورنو ښځو عزت ته زیان اوړي. د امریکا متحدو ایالتونو په اوکراین کې د خپل سفارت د کارکوونکو د کورنیو غړو ته له کیف د وتلو امر وکړ. امریکا ویلي د روسیې د پوځي اقدام د خطر له کبله دې ټول امریکایي اتباع له اوکراین څخه پر وتلو غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل د سفارت غیر ضروري کارکوونکي کولی شي په خپله خوښه د حکومت په لګښت له اوکراین څخه ووځي. یو چارواکي ویلي دا احتیاطي ګامونه دي چې د هغه په خبره له اوکراین څخه د امریکا د ملاتړ پر تعهد کوم اغیز نه کوي. دغه چارواکي چې نومیې نه دی اخیستل شوی دا ونه ویل چې دا مهال په اوکراین کې د امریکایي وګړو شمېر ترسیږي. ورسته له هغه چې روسیې د اوکراین پولې ته څیرمه خپل زرګونه پوځیان ځای پر ځای کړل، غربي چارواکو د اوکراین په وړاندې د روسیې د پوځي اقدام د احتمال خبرداری ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول د اوکراین په ختیځ کې د روسیې لخوا په اشغال شوو سیمو کې د اټکل وړ نه دی او د خرابۍ خواته روان دی. او د ارمنستان ولسمشر ارمن سرکیزیان له خپلې دندې چې تر ډېره تشریفاتي بڼه لري استعفا وکړه. د ویلي د ملي بحران پر مهال پر پالیسیو د نفوذ نه درلودلو له کبله له خپلې دندې استعفا کوي. د هغه د دفتر ویب سایټ پرون په یوه اعلامیه کې د ده په وینا ویلي ولسمشر په اوسنیو بحراني شرایطو کې چې ملت او هیواد ورسره مخ دی، پر محلي او بهرنۍ پالیسۍ د نفوذ اړتیا وړ ابزارونه نه لري. نهه شپېته کلن سرکیزیان ویلي دا پرېکړه یې د احساساتو له مخې نه ده کړې، بلکې یو مشخص منطق ورته لري. سرکیزیان د ځینو مسایلو له کبله د صدر اعظم نیکول پاشینیان له منتقدانو په ځانګړي ډول د بلتون پالې سیمې ناګورنو خرباخ پر سر له آذربایجان سره د شپږو اونیو د جګړې پر مهال د 2020 کال هغه جګړه د روسیې په منځګړیتوب د سولې د یوې موافقې له کبله پای ته ورسېده.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام مخکښ شې خبريږي. زملالی بشیرم د دې خبرونی تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. په دې خبرونه کې له داس شو سره خبرې کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او هم دراز له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. ورسته له هغه چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل، ګڼ افغان شو خپل دندې له لاسه ورکړي او تشپژم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې وتړل شوې. د دې ترڅنګ د شو تجارتونه او سوداګري هم اغېزمنې شوې. نن د شو پر اقتصادي وضعیت خبرې کوو چې څه ډول یې تغییر کړی دی. په دې خبرونه کې را سره د پوهنتون استاد تلوسه اصولي او خبریال نگینا حفیظی خبرې کوي. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنه وکړئ او یا هم له ازادي رادیو سره خپلې تبصرې شریکې کړئ، موږ ته تلیفون وکړئ. د تلیفون شمیره دا ده 00420221205001 او زموږ د واتساپ شمیره ده 00420221205001. موږ ته د سکایپ له لارې هم خپل پیغام پرېښودلی سي. د سکایپ پته ده ازادي ډاټ رادیو. د واتساپ او سکایپ له لارې موږ ته خپل ژغیز او پلیکلې بڼه پیغامونه پرېږدئ. اورېدونکو، موږ به یې په دې خپرونه کې راواخلو او خپاره به یې کړو. که تاسو پوښتنې لرئ هم موږ ته دلته په واتساپ او سکایپ باندې لیکلی سئ. موږ به له خپلو میلمنو څخه هغه پوښتنې وکړو. د واتساپ شمیره یو ځل بیا درته وایمه 00420221205001. اوس هم زما همکار وایي چې د پوهنتون استاد تلوسه اصولي له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوی ده. اصولي صاحب، مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
تشکر ستاسم، مننه. زه خپل سلامونه او نیکی هیلی تاسې ته او تاسې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته، خپل کړېدلی رنځېدلی ولس ته او ملالی جان دی ته خپل سلامونه او احترامات نیکی هیلی وړاندې کوم.
ډیره مننه اصولي صاحب چې تاسې راځئ بیا هم. اصولي صاحب، که په دې اړه باندې یو څه خبرې وکړئ چې تاسې په پوهنتون کې د استادې په توګه باندې دنده ترسره کړې ده، آیا دا وظیفه اوس هم اجرا کوئ که څنګه؟
نه، اوس دا وظیفه نه اجرا کوم.
ښه، که تاسې د دغه لامل غواړئ چې موږ سره شریک کړئ، لطفا که تاسې ووایاست چې ولې تاسې دغه د خپلې وظیفې ته د پای ټکی ایښی دی.
په تاسې ته معلوم دی، ګرد جهانیانو ته معلوم دی چې دوی تر شپږم صنفه پورې شاګردانو ته اجازه ورکوي. نو پوهنتون چیرې دی؟ د پوهنتون درس یې زه چیرې ولاړ سم، څه وکړم، چا ته درس ورکړم؟
ښه، یعنی تاسو وای دغه ویل غواړئ چې په پوهنتون باندې هم بندیز لګېدلې دی، محصلین نور زده کړې نه کوي.
او د سې د چې اوس فرزند هر استاد یا هر د جامعې هر غړی چې تحصیل کوي موخه لري د خپل د موخه د رسیدلو لپاره تحصیل کوي ورسره تحصیل بیا خپل موخه ته ورسېدل هم بیا موخه لري چې کار کوي یا یو خوای اقتصادي دا او بل چې د اجتماع لپاره خدمت ده نو دوی خو اوس دا نه غواړي اته شوزې جلسو ته نه غواړي نو زه د خپل هدف سره داسې نه یوازې زه دی ګرد شوزې د خپل هدف او موخه سره یعنی ګورته نه نیسته چې ډیر درد راځي زړه می درد کی نو اوس خو داسې نه دی چې موږ ته دی اجازه راکړي موږ پوهنتون ته ورسو خپل دندو ته ادامه ورکړو
اصولی صاحب که ده هیغی ورزی کسا تاس موشتا وکه چه تاس غشتل خپل کار تا ولاری سی او بیا تاس خبر سواست چه نور کار نستا و باید کور تا بیت ستانا سی ده دغا وقت کسا که تاس موشتا وکه
اول ورځ چې زو لړم رښتیا یو ډیر اوشت کمیسې جاب می جوړ کړو او هغه مې واغسته تور پرنې مې پر سر کې یوازې مخ او لاسونه مې معلومې دي دروازې ته چلان دوه نفر ټوپکوال ولاړو او ما ته یو قتل ول تددې لاسونه وګوره او بلې زو ورته ولیا ترای ما و د لاسونه لخره د ټوپک په زور بیا ورته هغه پوتکو یو وازلوجی نه دا شرفت مندل یو وازم بیا دا خبره ما د پونتون رئیس سره مې د شریکه خدا سي مسائل وسو نو بیا الته نو واقعا زدير بریدلای و بریدلای په دی و په دی نو بریدلای مرګ یو مرګ دی چې نو عاقبت به څنګه وینو د حتمان پونتون تل کیږي هغه وخت مو غوت خو د دې راته و پونتون نه نو نو مال د بعد د پاره تل کیږي او زموږ سره به څنګه راوي کیږي په دی بریدلای په د مرګ نو بریدلای د دې سي بریدلای لم چې زما سرنوشت او زما دورونه او خويندو او نورو محصلین زوانانو سرنوشت به څنګه وسی د دې څه واقعا بریده لای وملته نو ډیر نه امید سم هیڅ په ځان نه پیدم ولړم مرزلی می امضا کوي د غزای به ترالم کوټه باندې بالانو د دې توان منه د لودې چول اسم دا بیا شرافت مندانه د توان د دې په خاطر نه چې زه د خپل مرګ بریده لایم انسان باید هر نوع مشکلات سره مجادله وکي بریده لای د دې و چې زما ولس او زما د خلکو سرنوش به نو څنګه بیا چا و موږ کوم نه یم ورکړم
استاد اصولی که تاسو موږ تو اس چې تاسو څو کاله د استاد په توګه باندې وظیفه کړې ده
د وکاله د استاد په صفت ما وظیفه انجام کړه
شه
سلور کاله بله مهرباني
شه تاسو اول چې وکاله تاسو د استاد په توګه باندې وظیفه تر سره کړې ده پر دغه محل باندې آیا تاسو فکر کوئ چې افغانستان پر شخوا باندې روان وو محصلین آیا هغه هغومره نسبی زده کړې ورته رسیدلې چې دوی باید کړي وای که څنګه هغه محل هم ښه وضعیت نه وو
دا خو هغه د تر ما تاسو ښه پوهېږئ چې وضعیت سم نه و داخلي مناقشات خارج دا جنګونه او دا ګرده د دې یو ښه تعلیمي فضا چې موږ وسو کولی چې یو ښه عالی شخصیت مکمل انسان جامعې ته تقدیم کو دا نه و خو په نسبي توګه تر اوس چې مقایسه کې ډېر ښه و تر اوسنی ډېر ښه و ډېر شیان محصلینو تقریبي تو محصلینو زده کول هغه وخت موږ خوشحاله وو موږ خدای مهربان دی چې دا جنګ و دا شل دېرش کلن جنګ یا څلوېښت کلن جنګ له منځه ولاړ سي او موږ وسو کولی چې خپل شاګردان په صحیح توګه ورسو نو بدبختانه چې هغه هم پر موږ باندې ودرېدی
اصولی صاحب تاسو واوریدل چې په اوسلو کې د طالبانو سره د طالبانو د چارواکو یو غونډه په هغه کې افغان شو هم خبري وکړې په دې کانفرنس کې تاسو د دغه خبرو څخه چې شو ته وخت ورکول سو چې دوی باید خبري وکړي خپل اندیشنه ورسوي یا خپل غشتنی مطرح کړي دغه ته تاسو څومره خوشبينه یاست آیا دا یو شی اقدام دی که څنګه
او بلی دا څولې شې معلوم دا چې شیخ داندی باید زموږ قهرمان شزي البته ګردنه قهرمان شزي باید د خپل حقوق او د خپل د خلکو د حقوق سره باید دفاع وکړي او دا هم شته لکه دا څه دی چې ای کاش چې دا خبرې پر دوی باندې په دولت باندې تاثیر وکړي. خبره پر هغه چا باندې تاثیر کوي چې علمیت ولري، هم د ښو خبرو سره نتیجه اخلي، هم د بدو خبرو سره نتیجه اخلي چې انسان عالم وي. اما دا ظرفیت تر کوم ځایه چې زه معلومات لرم د طالبانو پر رهبری، د رهبری شته خو هیڅ حساب نه کوو، په رهبری کې دا شیان وجود نه لري چې د ښځې خبرې پر دوی باندې تاثیر وخت وبخښې زه ډېر خبرې کوم. وخت چې د اسلام څوارلس سوه کاله د اسلام دین د ښځو ته خپل حقوق ورکړی ده، دوی ځانونه د اسلام مدافع ګڼي او هغه د احترام نه دی قایل، نو چیرې چې دا ښځې چې خبرې وکړي د دوی ښځو ته احترام ولري او د دوی پر دوی باندې تاثیر وکړي. د اسلام دین ورته ویلي دي چې ښځې خپل حقوق لري، بیان حقوق، د کار حقوق، تعلیم حقوق، د یعنی هغه حقوق چې ښځې په یو جاده کار په جامعه کې لري څوارلس سوه کاله مخکې اسلام ورکړه، هغه ته احترام نه لري. نو اوس به څه احترام یا وبخشئ په کوم ځای کې راغلی ده چې دغه چادري یا بقره چې دوی د ښځو پر سر کوي دا د قرآن په کوم ځای کې راغلی؟ ویلی ده ایجاب اسلامي. ایجاب اسلامي ته موږ احترام درلودی، احترام لرو، هیڅ کوم مشکل لرو، ایجاب کوو. ایجاب د مخ، لاس او پښې مو معلوم سي، خپل تحصیل ته ځو، په د ژوند په هر برخه کې سهم اخلو، څوک اجازه نه لري. نو دوی چې اسلام ته احترام نه لري، د ښځو خبرو ته څه احترام لري؟
اصولی صاحب که تاس په دې اړه باندې هم یو څو خبرې وکړي چې په اوسلو کې ښځو ته وخت ورکول سو چې دوی د طالبانو د چارواکو سره مخامخ یعنی مستقیم خبرې وکړي، که مخامخ نه سور ته ویلی، اما په کابل کې هم دغو ښځو ته وخت نه ورکول کېږي چې د طالبانو سره حتی د خپله اندېښنه شریکه کړي. دا په څه معنا ده؟
دا په دې معنا ده تاسو ته معلوم دی، موږ ته معلوم دی، نو خو سیاست دغسې دی، دی د دې په خاطر چې جهان ته ثابت کړي چې دغه دی ښځو د ښځو خبرې موږ اورو، او دا په کابل کې دا اجازه نه ورکوي. دا خو معلومداره خبره ده چې دوی د خپل د موقف د ټینګولو در د خپل د مقام د ټینګولو دپاره دا کارونه کوي. دا کاشکې داسې وای چې دوی واقعي مسلمانان وای او دوی ته د خپلو خویندو د خپلو اولادو په صفت دوی پېژندلی وه، د اسلام دین یې پېژندلی وه، او دوی ته یې اجازه ورکړي دا خبرې وکړي. دا خبرې پر دوی باندې دوی غوښتنې منلی وای او هغه یې پلي کړی و په افغانستان کې. دا خو ماس یو نمایشي کار دی، دا خو ته هر څوک په یو کوچنی امن په صحیح ده چې په افغانستان کې تحصیل فرض علم دا شان موږ ورنسو کولی چې صحیح او مکمل انسانان یعنی د ذهني له نګاسه د علمي له نګاسه موږ وړاندې کړو، نو بیا داسې هم نه دی، په دې سوي هم نه دی چې دوی په سیاست نه پوهېږي، په دې نمایشي خبرو باندې نه پوهېږي.
بله اصولی صاحب، که در شدو در اقتصادی وضعیت پاره باندی و چو خبری بکو، ورست لحقه چه طالبان پر افغانستان باندی وکمن سوی دی، گرنو شدو لکه تاس بخپل ده غای و بیل گیست چه خپلی وظیفه للاس ور کردی، دا در کورانی و پر اقتصاد باندی چوم را بد اغیزه ده؟
خو موږ هم د موږ تاسو ته معلومه ده چې په دا شل کال کې موږ له رښتیا ښځې ډېر لاسته راوړنې را درلودې، اقتصادي برخه کې، فرهنګي برخه کې، په سیاسي برخه کې، په هر برخه کې ښځو خپل لاسته راوړنې درلودې. نو اوس خو دغه د بدبختانه بیا د اسلام دین ته راګرځو، ګوره یو ښځه چې فرزن په مشروع لاره، په یو صحیح لاره خپل د کور نفقه، د خپل ځان فقط پوره کوي، هغه ښه دی. او یا دا چې هیڅوک نسی کولای چې خپل نفس، خپل نس اوژه پرېږدي، توان یې نه لري، نو مجبور ده چې د یو غیر مشهور له لارې سه خپل نس مور کړي او خپل اقتصاد پوره کړي. دغه زموږ جهل، نادانی، نافهمي دی چې طالبان په دې باندې نه پوهېږي. دا خو خیر دی چې یو لاس یې معلوم سه، یو مخ یې معلوم سه، یو پښه یې معلوم سه، د ایجاب په مقابل خو موږ کوم هغه نه لرو. اجازه ورکوي چې ښځې کار وکړي، په هر رشته کې چې کار کوي، په هر مقام چې کار کوي، خپل ژوند، خپل ژوند سمبال کړي.
بله موږ ستاسو ژغنو او رو اصولي صاحب.
بله ما خو ښځې لاسته راوړنې درلودې او په هر برخه کې، نو یو ښځه ښه دا دی چې خپل ژوند تعمیل کړي، د علم، د هغه کې تعین کړي ښه ده که نه. اوس نو خو ولاړی، هیڅ شی نه لري ښځې، ګرده په مشکلات، اقتصادي مشکلات، رواني مشکلات، په هر نوع مشکلات چې تاسو ووایست ښځې که باسواد دي که بېسواد دي په دې مبتلا دي.
ډیره مننه اصولي صاحب، موږ ګورو چې که اوریدونکو موږ ته زنګ وهلی وي هغوی به راواخلو. فکر کوم چې یو اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بله، فکر کوم چې دوی زموږ غږ نه اوري او شبکه کې کوم ستونزه ده. اوریدونکو ترې وی لنډې د می ورسته به بیرته لخپلې میلمنی استاد تلوسه اصولي سره یو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له بیا ځادې راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، ګاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته ځل بیا هم شرغ لاس د خبرونی په دې برخه کې د ازادي راډیو مخکښ شدي خبرونه روانه ده. زمل علي بشیر يم د دې خبرونی تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخړي. از موږ میلمنه د پوهنتون استاد تلوسه اصولي را سر پر لیک دا او همدار از ماته ما همکار ویل چې اوس مهال خبریاله نگینه حفیظی هم له موږ سره د ټلیفون لاله وصل شوی ده. حفیظی صاحب مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
سلام تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته. میرمن بشیر ډیره خوشاله یم چې په نننۍ خبرونه کې مو زه هم مننه.
سلامت اوسې نگینه جانې. که تاسو په دې برخه کې یو څو خبرې وکړئ چې لکه څنګه چې زموږ موضوع روانه ده د ښځو پر اقتصادي وضعیت باندې خبرې کوو او ګڼ ښځو وروسته له هغه خپلې وظیفې له لاسه ورکړې چې پر افغانستان باندې طالبان واکمن شول، آیا تاسو اوس هم د خبریالې په توګه کار کوئ که دنده مو له لاسه ورکړې ده؟
ډېر زیاته مننه میرمن بشیر. د تاسو د دې پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې متاسفانه اوس داسې یو حالت روان ده چې اکثریت میرمنې او ښځې په کور کې ناستې دي او له خپلو دندو نه ګوښه شوي، خپلې دندې له لاسه ورکړې د امنیتي ګواښونو له کبله. د دې لپاره چې اکثره ادارو کې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي، همداراز خبریالانې هم ډېر کمې خبریالانې دي چې فعالیت کوي او هغه فعالیت هم له ډېر ویر او ډار سره، یعنی په آزاده او په ډېر ډاډمن زړه څنګه چې پخوا به دوی کار کوه هسې کار نشي کولی. او ما هم ونشو کولی خپلې دندې ته ادامه ورکړم. اوس هم فعالیتونه لرم خو فقط په خپل سوشل میډیا کې ومې نه شوی کولی چې په رسنیو کې خپل کار ته دوام ورکړم. او د اقتصادي وضعیت په هکله مې وویل چې اقتصادي وضعیت خو د ټولو افغانانو یا په افغانستان کې ګڼ شمېر خلک چې اوسېږي اقتصادي وضعیت یې ډېر زیات خراب ده، خو مخصوصا د ښځو لپاره اقتصادي وضعیت خراب ده. او لامل یې دا ده چې اکثرا داسې مېرمنې وي، داسې ښځې وي چې د کور چارې مخته بوه او هغوی خپل نارینه ورور خاوند یا پلار په مخینه سره هغوی له لاسه ورکړي وو، نو دوی د خپل د کور مسؤلیت پر غاړه درلوده چې اوس متاسفانه دوی هم بېکاره شوي او وزګاره دي، په کور کې دي او اقتصادي وضعیت یې ډېر د اندېښنې وړ ده.
نگینه جانې، که تاسې موږ ته په دې اړه یو څه ووایاست چې آیا تاسې هڅه وکړه چې بیرته خپل کار ته لاړه سئ، او څه ډول تاسو ته وویل سول چې نور کار ته مه راځه او دغه دنده نور ستاسو دپاره نه ده؟
زه خپل کار ته تللی وم، ورغلی وم وروسته له دې نه چې نظام تغییر شه. او مستقیما موږ ته یې ونویل چې موږ دنده پرېږدو یا دندې ته ادامه ورنکړو. یو خو د رسنیو وضعیت مخ په خرابېدو ډېر بد وضعیت سره مخامخ و، د اقتصادي وضعیت له لحاظه. دویمه مسله دا چې په لاره کې چې تلو چک پوینټو کې به ډېر موټرې درول، پوښتنې به یې کولې کله چې چا به ویل چې دفتر خواته ځو کارت به یې ښودل، یا مثلا ممانعت به یې کول چې تاسو له دې لارې مه ځئ، یا په یو ډول نه په یو ډول هغوی خپله ممانعت ښودله او هره ورځ سرګردانی وه. سره له دې ځینې خپرونو ته چې موږ غوښتل ګډون وکړو، هلته لاړ شو میل استاف ته به یاندا کوم خبر یالان چې نارینه او دوی ته اجازه ورکاو چې حالت د نننه لارسي پروګرام ته خو تالار ته خو ته اجازه نه ورکول چې لارسي موږ به د دروازو ته شپات کیدو نو دغه ډیر ظلم دغه وضعیت نه او په دغه شرایط کې رسنۍ سره کار کول ظلم به شي سولت او ومنه غوښتل چې نور دمر سره د تزل دې مسلک نه لاس نه اخلم او نه غواړم چې لریسم مګر په دې شرایط کې اصلا یعنی په او قاو د څه ته دې مو شکولې یو څه لیدونکو ته اوریدونکو ته وړاندې کې هغه شوق او مهارت لچانه بخیزي همیشه استرس تشويش او خراب فکر نو د دې لامل کې وګورې چې زه ونه ولا فعلا یو خصوصي د سړی سره خپل کار ته دوام ورکم او خپل دندې نه سره د کوم رسمي وظیفه نه لرم ورغړ په سوشل میډیا کې خپل فعالیتونه ولرم او د ښځو د حقونو لپاره کار وکم غږ پورته کم او د خبریانانو لپاره موږ تسلیم نه سو دی وضعیت شاید دغه ګوښه کې د دمایا ما رسمي وظیفه له رسمي وظیفه نه زلرې سم فقط دلیل همدارته چې زه غواړم یو څو وخت حداقل تر څو چې موږ خپل حقونه ترسره کړو غږ پورته کړو او اصلي وظیفه ونه لرو ځکه چې تاسو هم به تر معلومات کړئ چې په یو رسمي وظیفه کې اوسئ نو بیا په دې یو شرایط کې چې بیان ازادي لمن د دې تر پښو لاندې کې بیا اجازه نه ورکوي تاسو ته چې غږ پورته کړئ ما غوښتل چې آزاد اوسم غږ پورته کړم او مبارزه وکړم د دې په وړاندې
نگینه جانی تاس در جخ پورتکولو خبر وکړه آیا تاسی پا ورستیو اعتراضونو که هم پا ورستیو لاریونو که هم گردون کرده دی؟
دی ورسته لاریونو لپاره وایم چې دوی یو لدوی نه ملاتړ کوم لدوی نه ما په خپل فیسبوک پاڼه کې په ټویټر کې ملاتړ کړی او زه ستایم د دوی دغه کار ولی ما خپله شخصا حضور یعنی زه حضور مې نه درلود ګډون مې نه وکړی ځکه چې دوی دا د اعتراضونو دا بهیر هم چې دا دغه کومې ښځې چې دوی ټول یو حلقه دي یو ټیم دي او دوی ځینې وخت داسې مخالفتونه دننه کله چې موږ کینو بحثونه کوو ځینې وخت اختلاف پیدا کیږي او یعنی ځینې وخت هم نظر نه وي په بعضې مسایلو کې او بیا هم د دې لپاره چې زه فقط سوشل میډیا نه او داسې زه لکه مثلا آزادۍ راډیو یو معتبر راډیو ده داسې غږ پورته کړم یا خلکو ته غږ رسوم په دغه اعتراضونو کې مې ګډون نه ده کړی او واقعا مشکله ده دغه رقم مبارزه چې اوس تاسو ته معلومه ده چې معترضین نیسي اتخذې له خپل کوره باسي او په داسې بیزتی چلند چې کوي نو طبعا هر څوک یو حراس لري او دار لري په خپل سره کې مګر بیا هم اعتراضونه کوي که ګډون نه ده کړی د رسنیو له لارې لکه یو آزاد خبري هله غونډې غواړم چې غږ مې ورسوم
او نگینه جانی ما مخکې د استاد اصولي څخه هم دا پوښتنه وکړه په اوسلو کې چې غونډه وه د طالبانو استازي هلته تللی وه په دې غونډه کې افغان ښځو هم یو موقع یو فرصت ترلاسه کړ چې خبرې وکړای سي آیا تاسو دې خبرو ته خوشبینه یاست چې ښځو ته وخت ورکول سو
ډېر افتخار کوم او واقعا خوشاله یم په دې چې حداقل ښځو ته دغه یو چانس ورکړل سو چې تر څو دغه مهمه غونډه کې ګډون وکړي او دوی لاړ سي او د ښځو غږ پورته کړي د دې په اړه چې دوی مخکې له دې تلل ځینې همکارانو سره کېناستو خبرو مې وکړې چې باید څه ووسي څه ووسي حداقل هغه کسان چې هلته دي له ښځو نه څه هم باید استازیتوب وکړي دلته چې د ښځو غږ حداقل همداسې یو افغانه ښځه په داسې شرایطو کې یو له دې نوي کسانو سره د امارت اسلامي له استازو سره کښېني په یو میز کې او دغه فرانس مختبی دا د افتخار دی دا او حداقل دې ته خوشبینه یو چې د ښځو غږ پورته کیږي تاسو هم ولیدل چې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې موږ به تر تره د هدا خاموش کومه معترضه ښځه چې نیولې دغه په هکله به موږ خپل یعنې کوښښ به وکړو یو بیا هم سوی تفاهم و یا داسې هسې خبرې خو هغه مهمه نه ده مهمه دا ده چې د یوې ښځې غږ پورته کیږي او د افغانو ښځو غږ رسیږي
بله او آیا تاسو فکر کوئ چې طالبان باید یوازې په اوسلو او دغه غونډو کې نه په خارج کې نه بلکې په افغانستان کې د نننه هم شوه ته غوښ ونیسي او د دوی سره اکشینی او د دوی سره مخامخ غونډې جوړ کړي چې د دوی خبري واوري او د دوی غشتنو ته غوښ ونیسي چې د شوه څه وایي ولې راوځي او اره ورځو لارو کوڅو ته
من بشیر سال پسال که زه پمده نظری موضوع دی اکثریت و خز و یا خبریالان و قوکتن هم داده چه دوی کینی لخز و نواوری یعنی ولی باید اصلو یا هم بل هواد دستی شرایط زمینه برابر کرد تی خزی هم دا افغانان خزی کنارینا دی یو لبل سرکین یا خبری خزی ولی در زمینه دلتا پا افغانستان که دنه نن برابری گی ولی دوی لخز و سر نغگی گی ولی دوی خز و حقونو تا دوی توجه نکوی پاملرن نکوی رسیدگی نکوی چه حداقل دی افغان خوز غختنی چه شایده ندیر چه خونه دی غختی یا آقا خپل انسانی مدنی حقونه غختی دوی دی تعلیم دی کار کولو دا چه عذیت نسی دوی دوی وشی کولای پازاده توگر لکه پخوا کار تلار چه فقط داغ موضوع دا نو دوی حداقل داغ زمینه باید دلتا پا افغانستان که هم برابر اکلی تر چو چه موگا لنک دی لدوی سر وغا گیگو او خپل اما غختنی لدوی نوله رو
ش او آیا تاسو یا ستاس نور همکاران یا هغه شدی چې تاسو سره په تماس کې است هغه هڅه کړې ده چې له طالبانو سره د وخت ونیسي او د دوی سره کښینی یا هدا اقل دوی ته ووایي چې لږ یعنی د دوی خبره واوري
په وار ور سره موږ غوښتنه کړې او له هغوی سره د موږ کومه استازي چې دي یا پراس کې چې دي هغوی غوښتنه کړې تر څو دوی ته وخت ورکړل شي خو دغه زمینه هېڅکله هم نه ده برابره شوې او دغه وخت یې نه ده ورکړی نو دې خبرې ته هم توجه نه ده سوی چې باید له موږ سره خبرې وکړي او د موږ غږ واوري دوی هېڅکله داسې یو کار نه ده سوی سره له دې چې موږ په وار ور خپل پیغام دوی ته رسولی خو د دوی له خوا کوم مثبت جواب موږ نه ده ترلاسه کړی
مننه نگینه جانې زبرت تاسو ترازم لمر سره د تلیفون پر لیکه پاته سي زب له استاد اصولي څخه پښتنه وکم اصولي سپ تاسو وریدل چې طالبان ویل وای دوی به د استادانو او د معلمینو معاشونه ورکړي آیا تاسو ته دغه معاش درکول سوی دی کنه
بله و د دوه میاشتو ماشونه را کړل سوې نور نه نیمای هغه نیمای
شه
ماشونه
بله د استادانو د پوهنتون د استادانو ستاسو په وینا چې معاش یې د دوه میاشتو ورکول سوې دی خو هغه هم نیمای چې دا بیرته داس کېر لکه د یوې میاشتې معاش چوي
بله ډیراله
بله نو تاسو په دې اړه باندې غوښتنه نه ده کړې چې ولی باید معاشونه خلکو ته پر کور ورکول سي په داسې حال کې چې هغه غواړي چې کار ته بلار سي
یا نو دې کار ته اجازه نه ورکوي نو موږ به چیرې ورته وایو چې موږ ته معاشونه راغوي ته ګر سره په کور کې کښن د کور موزه چې ایجاب مراد کوي او ښځې باید داخلې باید په کور کښن د باندې ونه وځي نو موږ څنګه کولای شو چې د خپل د معاشونو ادا وکړو
ش استاد تاسو د محرم لرلو موضوع ته هم مخکې اشاره وکړه دغه څونه لوی ستونزه ده د شذو لپاره
دا خو نه بيخي نه پېژم په کومه ژبه د تاسو ته وایم دا خو واقعاً یو غیر انساني چلند دی نو د یو شذ سره چې میړه هر ورځ لار سي پونتون ته او بیرته راسو دا میړه دوم څه څوک دا څنګه دود ماینه کار وکي کوم میړه کار وکي کوم یو کار وکي او دا فرزن میړه مریض په شفاخانه کې د 15 ورځې د شذ باید په کور کې کښینی محرم نه لري چې ورسره ولار سي دا غیر عقلانه یو کار دی دی و دغه خبرې طالبان پام وکي چې قرآن ویلی ده په قرآن کې چې انسان ته خدای تعالی دومره توانایي ورکړی ده چې د مځکې کره تسخیر کړي او د هغه څه د خپل د ژوند د سنبال دپاره ګټه ځینې واخلي که حضرت محمد هم دلته په دغه شرایط کې وای دغه امکانات چې په اوسني عصر کې دي هغه به هم ځینې استفاده کړی وای حضرت بي بي خدیجه چې سفر ته تللې د هغه سره څوک محرم وروسته حضرت محمد محرم سو زه نه پوهېږم چې دی ارمان می پدغه کلمه ده چې دی پرزان طالب ایشی ده دی بای طالب الجهل نن پرزان باندې کشیدی نه طالب العلم نو دی دا خپل د اسلام تاریخ ولولي چې کومه شزه چې په د حضرت محمد په وخت کې کارونه کړی دی سره محرم څوک محرم څوک چې دی و دا محرم می سره او بدبختانه دی په جزوی کارونه اخته دی د ایجاب د مملکت شزی پر کور کشنول د مملکت اورانول مشاګردان پر کور کشنول د مملکت اورانول او د دوی باداران د دوی د رزق او روزیت په ټولو لخت دي ډالر ټولې په لمنو او دی په دغه کارو اخته دي. خدای تعالی ویل چې تاسو عقل لري خپل ژوند خپل د خپل حق په واسطه سمبال کړئ.
مننه. بلې هیله کوم دا تاسې خبرې دا تاسې خپل نظر دی او موږ به تاسو ته موقع برابرو چې خپل نظر څرګند کړئ زموږ د رادیو لاري. اوس هم غواړم چې د ځینو اوریدونکو نظرونه واخلو. یو شمېر اوریدونکو موږ ته پر واتس اپ باندې خپل پیغامونه پرې ایښي دي. زه غواړم چې د دوی نظر هم موږ خپور کړو، ځکه چې اوریدونکو ته موږ وعده ورکړې وه د دې پروګرام په پیل کې چې د دوی خبرې به هم اورو. نو ازما همکار قادر جلالوف په د دوی ژغونه مشتپلای کی مهرباني.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما د اوسلی صاحب څخه دا پوښتنه ده چې آی ته وې چې د قهرمان خزی په نړۍ کې یا په افغانستان کې د قهرمان خزی دی، آی قهرمان خزی دی ته وای چې لوسی به حجاب هغه به بخری خپل وظیفه ته لاړ شي یا به پردی وګرځي؟ نو آیا دې ته قهرمان وای که نه دې ته قهرمان وای چې هغه په خپل کور کې په حجاب کې کینی، د خپل خاوند سره یا د خپل ورور سره کینی او خپل خاوند خدمت وکي یا د مور او پلار خدمت وکي؟ آیا دې ته قهرمان وای، دې ته مسلمان وای؟ زه په ډېره احترامانه توګه باندې د ټولو مسلمانانو خویندو خصوصا د افغانانو نه دا غوښتنه کوم چې په حجاب کې.
السلام علیکم، زه محمد اسحاق حقانی د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ څخه د واټس اپ فلیکه درسره یم. کوم شته چې په کابل کې احترازونه کوي یا مظاهری کوي، دا بلکې د خپل ځان د اقتدار د پاره کې، بلکې د اولس او د خپل نور خونه د پاره نه کوي، بلکې ځکه دی هم د کفارو د حمایتي ژ، بلکې د اسلام د پاره هیڅ کله داسي کار نه کوي. اسلامي کلتور او اسلامي پرهنګ هیڅ کله دا نه مانی چې هغه شته دی دفتر کې کښینی. او
خب ډیره مننه ستاسو څخه چې تاسو موږ ته خپل پیغامونه پریښودل، ستاسو پیغامونه او نظرونه مو نشر کړل او ستاسو پښتنې به له خپلو میلمنو څخه هم کوو. اوس هم ګورو چې یو اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
محترم خورې تاسو سلام، میلمنو ته سلام او ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلام وایم. محمد همدرد سره پاډیکا کې لغمان.
همدرد صاحب ډیره مننه، تاسو تل موږ ته زنګونه وهلي دي، زموږ پروګرامونه مو اوریدلي دي. یو ځل بیا هم تاسو ته وعلیکم سلام، او که تاسو زموږ د اوریدونکو ته کوم پیغام لري یا هم له میلمنو کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ.
ډیره زیاته مننه خورجانې. بس زه یو څو خبرې کوم، صرف میلمانه دي مو اوري او اوریدونکي دي مو اوري، او که د اسلامي امارت څوک غړي هغه هم باید څه واوري. بس دغه توجه مو غواړم.
مهرباني وکي
خورجان، خبره خود څه ده کنه چې داول خود غامری بالمعروف وزارت مطلب د خود وزارت د ځای لګیدل ده کنه، مطلب لنډه به ورته هم امر بالمعروف وايي هم دې کار وته چې لبد نه بدونه خلق مانې کاوا او خوته را بالا او دغه درس مونږ ته یو وس د نظر اکړه دی وزارت دا خود د اشرف غنی حکومت کې د امر بالمعروف مونږ اورېدو ملایانو په مسجدو کې کول او د اسلام له تاریخ نه شروع ده کنه، او بل دې کې د ولس تاوان هم نشته، ځکه چې دا یو اسلامي او افغاني ټولنه ده که حجاب ده او که نورې خبرې دي کنه. دغه وړې خبرې درته خیم، او په اصل کې خورجانې وخت بالکل د دې خبرو ده نه اوس په الحال په افغانستان کې. اول دغه خویندو دا ظلم دا وخت نه ده، او که اسلامي امارت دا وړې وړې خبرې له غټو خبرو نه مخکې کوي کنه، دا هم ښکار نه ده. اوس بل حال وخت دی دا چې ملک ډیر سخت بحران کې دا عزت د ملک په خاطر کې دا دی، ولس عزت نور په خاطر کې دا، دغه خلک ستا چې لپا کرنے زړه له زړه ډک دا خو په خلی چاته حل نشي ویلی. امدانن زه خپل د خپل کلی د یو لس کلیزې شورا زم یو غړی یم، هلته یو شورا وا د ملک په شمول ټول پکې ناستل، او دا خبرې شورا یې چې کله خلاصه سوله مال بس خبره خلاصه وای. هو مال نه خبره خلاصه نه ده، خبره خو مال اوس شروع کیږي وای. څه خبره مال خبره دا ده چې اول به مونږ په کلي کې خلک نه هر دي چې ما ته غم ونه کوم موسسه به څه غم کوي. اول خو دا پنځه شپږ کوره مونږ په دې کلي کې سره یو دي سونو مړاوی شو وای. دا خو لا ډیره ښه خبره ده، دا به څنګه چې ما ته یو مسؤلیت را په غاړه کړ، او کونډې دي یتیمان دي هغه ما یو څه پن ټول کړ، یو سبا یې غونډوم بله ورځ زه دغه وایم چې اوس وخت دې دغه خبرو دا به دغه خويند مم دې ته کار وکي او اسلامي امارت مم دې ته کار وکي دا به مختلف وخت
مننه هم درڅه سلامت اوسه. بله ستاسو نظر مو واخستي ډیر مننه. تاسو ویل چې اوس وخت دې چې خلک د هیواد او بد ازیت بد وضعیت ته پام وکړي او دا وضعیت باید تغییر کړي. دغه خبرونه اصلا هم پر همدې باندې جوړ شوی د چې موږ دغه شوزو سره خبرې کوو. همدرد صاحب دغه شوزو چې موږ سره راغلي دي استاد اصولي او همدار از خبريال نگینه حفیظی دوی هم همدا خبر کوي لکه د تاسو چې ویل یعنی دغه باید په دې ډول باندې و نه خستل سي چې دغه شوزو یو علایده غشتنی لري یو د اسمان څخه راکښته سوي شیان غواړي. دوی اصلا د افغانستان د وضعیت په اړه خبره کوي، د امنیت په اړه خبره کوي، د اقتصاد په اړه خبره کوي. دوی وایي چې د ټولنې نیمه برخه فلسوي ده، دغه باید بیرته فعال سي. نو هدف د دغه ملمنو دغه دی که تاسو زموږ د ملمنو هدف سم نوی اخستی د دوی خبرو ته بیا هم پام وکي او غوښ کشیر دی. یو بل اوریدونکو هم را سره دی، مهرباني وکي. ازادي رادیو ده.
سلامونه مولالی بشیر خور تاسو استاد ټول ملمنو ته وړاندې کوم.
وعلیکم سلام. تاسو خپل نوم وایست او که کوم پښتنه لری؟
زه اسلام مبارزم د کندهار څخه. مولالی بشیر خور تاسو ملمنو ډیر شو ټک ته اشاره وکړه او ردون خود اکثر او ردون نظرونه سره مخالف ول. دلته چې د شول د پاره کار وشي، د ټولنې د پاره کار وشي، د یوا د پاره کار وشي، دا زموږ په ګټه باندې دی نه په تاوان باندې. او په چیر شول کولونو چې د شول په برخه کې څه کارونه سوي دي هم زموږ په ګټه. کوم منفي نکات ول هغه منفي نکات د خلک پر ډیر مثبت نکات باندې نه ورچی. دلته ډیر مثبت نکات د شول پر مختګ کړی وو، د لاسي صنایعو په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې، د دغو ورونو تر څنګ د هغه خوندې ولاړې ولې چې دوی خدمت کوي. نن موږ باید د دوی تر شا ودرېږو، د دوی ملاتړ وکړو تر څو موږ دغه ټولنه د افغانستان حکومت د دې زمینه ورته برابره کړو، سپونسرونه ورته خلاص کړو، ښوونځي ورته خلاص کړو. اوس خو پخوا خو وخت نه دی ملالی بشیر خور چې یوویشتمې پېړۍ ته موږ رسېدلي. ټکنالوژي پرمختګ کړی دی، نور هېوادو پرمختګ کړی دی. موږ باید دا خپل هیواد د نور هیوادونو په تعلیم د لارې سیال کو، د اقتصاد د لارې سیال کو، ټکنالوژي د پرمختګ وکړو. موږ ډېر فاس فاس یو که نور هیوادو ته موږ پرمختګ وکړو. دا اوس کوي خبرې ته زه اشاره وکړم، دغه طالبان چې کوم دغه ناروی هیواد ته تلله، دوی باید زموږ د ټولنې څخه د همدې هیواد یو خور یو مشره ښځه د ښځو په نمایندګي بېولې وایي چې هغه ناروی هیواد چې دی زموږ سره مخکې مرستې کړي دي. دغه د ښځو ژغ د نارینه پر ځای بیا تاره دا و چې ښځې رسول وي چې زموږ سره د اقتصاد په برخه کې کومک وکړي، د تعلیم په برخه کې کومک راسره وکړي، پانګې راټول کړي وي. همدغه نارې و چې موږ ته د تعلیم په برخه کې، د سیاست په برخه کې کومکونه راسره کول. نو ښه خبره دا ده چې د انتقادو به نور چیرې ورسره اوس هغه وخت نه دی. باید د وطن ته کار وشي، منفي نکات باید راټول وکړو. دا اوس هم کچيري د سپاس پاتې نو پاتې کیرو یو اړین پالش خواته دي. نو بیا تر خبره دار چې مرد خون ته شاو دري لاس تر یو مټکو اتحاد وکړو، یواله وکړو، د وطن ته خدمت او کار وکړو.
ډیر مننه مبارز صاحب چې تاسو موږ ته زنګ وو، تاسو پیغام هم واخستی او تاسو خبرې هم تر اوریدونکو پورې ورسېدلې. اوس هم ورځم د استاد اصولي پر لور باندې. اصولي صاحب، تاسو موږ د لومړي دوو اوریدونکو خبرې واورېدلې. یو اوریدونکو وویل چې دا څوک چې دا شذ چې خبرې کوي د خپل حق، د دوی په فکر دا په دې معنی ده چې دوی بے پردګي غواړي. دغه ذهنیت ته څنګه تغییر ورکول کېدلای شي؟ باید څه وسی چې دا خلک د دغه ترمنځ تفکیک ومومي چې ښځې د بیکاری او د بې وظیفتوب څخه سرچکوي؟ که د چادري خبره سوي ده، هغه د تحمیلي چادري خبره سوي ده. د دې خبره نه ده سوي چې ښځې وای موږ غواړو چې لڅې راووزو. یعنی دا واټن د شار او د کلی د ترمنځ څومره ډیر دی چې خلک حتی په دغه باندې نه پوهیږي چې د خبرې اصلي هدف څه دی.
او نه د څه دی چې د ورور بیت المال خبرې واړي چې په سر کې ما وویل مور خپل اسلامي ایجاب ته نه دا چې عملي کوو، بلکې احترام ورته لرل لروی و بایلرو موش به هیچ در شزو وطل یا در شزو حق غرستان پدیه نده چی موش وای و موش لطس لغر وزو یا بر از موش هدف داده موش هیجاب مرا اتوو خپل اسلامی هیجاب احترام ورتل رو مرا اتووی دجوان پا هر ارد اما یواز از موش غرستان در گرد در والسان در مظلوم و شزو حق دی چی کار و کی خپل اقتصاد مختب روزی پا هر رشته که چه علاقه لدی علاقه مندی لدی پا هر خپل رشته که تحصیل بکی خپل وظیفه سر تورسی ترتو چه وسی که ولی خپل اجوان و قانونی او شرعی توگه سنبال کی ورور باید ده خبری مده نظر بونیسی چیز موش هدف ده غو چه یعنی هم ده امنیت لنگاسه تا مستاسی پایر روشی ده جامعه نیمایی برخ شزی تشکیلی که ده غو فلسی پا ده جوان پا هر برخ که مملکت فلشتی
مننه اصولی صاحب نگینه جان لتاس با پشتنه وکرم یو بل اوریدون که ویل چه شده باید پا کور که کشین یو دخپل میره خدمت بکری یعنی دا دول مفکوره هم ستا پا دینو خلکو که چه دا شدزی یوازنی وظیفه داغه دا چه دا نور خلکو خدمت وکی او دا دیه پرزای چه خلق یو میره باید دومره گرت اولاری چه زان تمزدوره ونیسی یا دا کور دا پاره یو چوک وی چه هغه پا کاری وکی یو شده دا داغه دا پاره نده چه دا خلکو دا کور مزدوره سی په دې اړه باندې تاسو څه ویل غواړئ چې څنګه د خلکو مفکوره تغییر کولای سي څنګه باید خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل سي چې دغه ډول مفکوره تغییر وکړي
مننه مېرمن بشیر زه ډېره یعنی خوشنۍ کېږم چې داسې نظرونه عام اورم خو بیا هم دغه خپل شخصي نظر ده د ورور ته زه دا وایم چې یوه ښځه کولی شي چې په یو وخت کې ډېر کارونه ترسره کړي هر څه کولای سي ګوري که یعنی ښځه مزدوره نه ده ښځه د دې لپاره نه ده پیدا شوې چې ټوله ورځ کالي پرېمینځي اشپزي دې وکړي کور پاک کړي صافي کاري دې وکړي موږ ډېرې قهرمانې اتلې مېرمنې درلودې چې هغوی سره له دې چې یعنی دغه نور کارونه یې کول خپل فعالیتونه یې هم ترسره کول په هر برخه کې چې دوی غوښتل مثلا همدا فکر وکړي چې که موږ د میرویس خان نیکه نه یادوو میرویس خان نیکه د چا زوی وه څه رقم اتله مور یې درلوده دغه کسان چې اوس اتلان دي نارینه دي او خپل ځان باندې ویاړي دوی ټول د یوې مېرمنې له لمنې روزل شوي او د یوې مېرمنې د تربیې له لاندې نه دوی یو چیرته رسېدلی دوی څنګه دا په نظر کې نه نیسي چې یوه ښځه یوازې داسې باید د کور کار وکړي او عزت تمرې کې داسې کور کې وي قرآن دا خبره یې نه ده کړې حدیث په صراحت د ښځو د حقونو په هکله یې ویلي مېرمن اصولي هم د دغه موضوع په اړه اشاره وکړه مخکې چې زه به یې نه تکراروم یا ورې دوی سیرت النبی مطالعه کړي او زه فکر کوم د افغانستان د بدبختۍ لامل دغسې مفکورې دي دا چې افغانستان یعنی ښځې سره دی چې پرمختګ یې کړی خو بیا هم شاته پاتې دی موږ تنها کابل یا یو څو ښار ته نشو کتلی یا په نظر کې نشو نیولی ډېرو لرې ځایونو کې دي یا ولایاتو کې دي چې وضعیت ډېر زیات خراب ده مخصوصا د ښځو چې هغوی له تعلیم له تحصیل له هر څه نه شاته پاتې دي او هغوی نشي کولی چې خپل کارو ته ادامه ورکړي نو د فکر وکړي ښځې وخت کله چې دومره خوار او زار ساتل کېږي او یوازې هغه ته د دې په سترګه ګوري چې فقط هغوی د کور د کار لپاره پیدا شي نو طبیعي خبره ده چې افغانستان به نن له داسې یو کړکیچن او بدبخت حالت سره به مخامخ وي دوی ښځې ته حداقل د خپل مدني او انساني حقونه نه ورکوي فکر وکړئ د داسې کسانو مفکوره به په کور کې څنګه وي دوی به خور سره څه رقم چلند کوي له خپلې مېرمنې سره له خپلې لور سره به څه رقم چلند کوي واقعا زه حیرانه کېږم او تعجب کوم او دا هېڅکله د بې پردګۍ موضوع نه ده چې یوه ښځه کله چې خپل فعالیتونه درس او تحصیل او کار ته وځي دا د دې مو دا د یعنی موږ د سی یو برداشت وکړو چې هغه خپل کور ته رسي یا موافقه ښځه یا کامیابه ښځه هغه ده چې هم خپل اولاد ته رسیږي هم هغه روزوي هم خپل خاوند ته رسیږي خپل کور ځوان ته رسیږي او تاسو ډېرې ښه موضوع ته اشاره وکړه حداقل دومره باید په پښو ودرېږو چې خپل پاکاري خو په یو بل چا کولی شو حداقل دا کار خو کولی شو چې موږ تنظیم کو ډیر ښه دي چې کار کوي موږ او تاسو د همدې نمونه یو دا په دې مانا نه ده زه چې سهار له کوره ووځم زه چې د ما کور ته څوک اصلا نسي لیدلی یا نسي تاوېدلی له بسنه چې وضعیت خرابي نه ډېر منظم پاک سوتره کور به زه لرم زه کار ته میم رسېږم زه ماستری ته میم ادامه ورکړه او زه خپل کور ته هم رسېږم خپل خاوند ته زه یو وړوکی زوی لرم زه هغه ته هم رسېږم شاید لږ ډېر و هغه ښځو نه چې په کور کې ټوله ورځ ورځ تېروي له هغو نه زه ډېره ښه ورسېږم
نګینه جانې که په دې اړه باندې یو دوی خبرې وکړي چې یو شمیر نارینه ولې له ښځو څخه دومره بیریږي یعنې د ښځې د پرمختګ څخه تر دغه حده پورې بیره چې د دوی د فلجولو هڅې کوي د دوی د پرمختګ د زده کړو د کار د هر ډول پرمختګ یعنی د دوی د فعالیت مخه نیسي د دغه بیرې هغه اساس په چیش کې دی
من بشیر دغه موضوع هم ډېر ښه موضوع چې تاسو یې راکړه ځینې نارینه ښځې دا زما شخصي نظر ده له دې ویریږي کله چې یوه ښځه تعلیم یافته شي یوه ښځه پوه شي یوه ښځه روښانه شي یعنې له تیاره نه ووځي او دوی خپل ځان په خطر کې احساسوي ځکه چې دوی د ښځې له فهم نه دانش نه له زده کړو نه له تجربې نه له هر څه دوی ویریږي ښځه ډېره قوي موجوده ده زما په نظر ښځه کله چې پوه شي طبیعي ده وخت چې ښځه د خپل زده کړو ولري سواد ولري د خپل حق حقوقو په هکله مطالعه وکړي دا نن ورځې چې موږ ښځې غږ پورته کوو له دې نه خو نارینه ډارېږي ویره لري ځکه چې موږ نن په خپلو حقوقو باندې پوهېږو که موږ بې سواده واوسو که موږ په کلو بانډو کې همداسې په تیاره وضعیت کې مخته تللي وای او ژوند هم کړی وای طبیعي وو چې موږ به نن غږ نه وای پورته کړی طبیعي وو چې موږ به له نارینه وو نه شکایت نه و کړی خو نن چې موږ شکایت کوو یا غږ پورته کوو دغه له اما د ښځو له پوهاوی نه ده د ښځو له زده کړو نه ده چې موږ غږ پورته کوو دوی ویره لري کله چې موږ په خپلو حقوقو پوه شو موږ خپل اولاد روزو موږ وایو چې مثلا نارینه یا مثلا د تا پلار د تا ورور دلته بچانه بده دلته دی مقصر ده یا حق له دې سره نه ده موږ په حقوق خبرې کوو موږ به په اصولو باندې خبرې کوو او له دوی سره دغه استدلال کول دلایل ویل او مبارزه کول د نابرابریو پر وړاندې له دې ټولو نه دوی ویریږي او هېڅکله نه غواړي چې ښځې دغه موقف ته یا دغه ځای ته ورسېږي نو ځکه غواړي چې ښځې همداسې پوهاوی ونه لري یا په تیاره کې پاتې شي او یا د دوی د لاس لاندې وي ځکه چې اقتصادي وضعیت د یوې ښځې ښه وي هېڅ وخت نه غواړي چې هغه تر فشار لاندې ژوند وکړي اوس په زیاتره ښځو باندې په ولایاتو کې څومره تاوتریخوالي سره دوی مخامخ دي څومره ژوند یې خراب ده خو بیا هم دوی هېڅکله مثلا غږ خپل نه ده پورته کړی مګر دلته په دننه په ښار کې کله چې یوه ښځه له بدرفتاري سره مخامخ کېږي غږ پورته کوي
مننه نګینه جانې اصولي سر تاسو څخه به پوښتنه وکم چې پیغور او د شرم شوده ته د دوی د کنټرول په خاطر باندې څومره لوی د وسیلې په توګه باندې ورڅخه کار اخیستل کیږي په ګڼو مواردو کې تاسو بلیدلې وی چې شوده ته ویل کیږي چې دا فلانی خبره یعنی شرم او پیغور دی ځکه دوی باید دغه کار ونه کی یا پرمختګ ونه کی یا خپل ژغ پورته نه کی یا د ظلم پر ضد باندې راپورته نه سي دا د شوده د کنټرول څومره لوی وسیله ده
اول که ستاسو په اجازه د عزیز صاحب خبرو ته په احترام هغه ډېر ښه خبرې وکړې د هغه په تایید یوه برخه دې تشریح کړه که ستاسو اجازه یوه برخه زه تشریح کړم چې دا ولې داسې دی اوس تاسو پوهیږئ چې دغه ګرد بدبختي یو عامل زموږ جهل او نادانی او بې سوادي دی چې موږ خلک هغه خلک چې پس پاتې دي عقب مانده خلک دي او تحصیل نه لري په دې باندې شرمېږي چې خانمه یې با سواد دي ښځې باید سواد زده نه کړي ښځې باید په کور کښېني ښه مثال یې دا دی فرزن هغه کسان چې تعلیم یافته دي علمیت لري دانش لري هغه افتخار کوي چې ماینه یې یوه انجینره ده افتخار کوي چې ماینه یې یوه ډاکټره ده او یا استاده ده افتخار کوي خوشحال دي چې مور مې یا ما با سواد خانمه کړه وظیفه لري افتخار وباندې کوي دا اصلي عامل جهل او نادانی دی چې دی د علم او معرفت په قدر نه پیږي نی دی لدلی چې با سواد شزه په کور کې د خپل میړه د خپل چاپیریال او کورنۍ سره څنګه روابط لري او یو بی سواد شزه چې سترګې لاندې دی یو لانده کانه ګونګه شزه د خپل چاپیریال سره څنګه ژوند کوي دا دی ته نه ده معلومه نی دی لدلی علمیت نه لري نو ځکه دغه دی دا شرم غني او اورګني اوس یو شزه چې عالمه د خپل اولاد سره د خپل میړه سره د خپل کورنۍ سره ډیر عالمانه چلند کوي یوازې پاتې شو د کور کار د کور کار یو ډیر جزوي مسله ده میړه ماینه اولادونه سهم پکښې اخلي په یوه دقه کې ګرد کارونه حل کېږي ګرد ځي وظیفو ته ماښام رالیږي په ډیر صمیمي فضا په خوشحالۍ په خندا خپل کارونه انجاموي کښېني خپله ډوډۍ خوري دا یو اړخ او راځو ستاسې بل سوال ته چې واقعا دا مسایل خو ستاسو موږ په جامعه کې چې دا پیغورونه ورکول کېږي نو خو دا د دې عامل هم بې سوادي ده د دې عامل هم جهالت او نادانی ده که دا عالم انسان د خپل علمیت او خپل دانش په واسطه چې موږ وایو چې علم مشعل دی لاره روښانه کوي او هغه انسانان ورپسې عالمانه حرکت کوي نو زما البته دا شخصي نظر
بلې ډېره مننه استاد اصولي چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او ریدونکو تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه مخکښ شدي او ریدل په دې خبرونه کې له موږ سره د پوهنتون استاد تلوسي اصولي او خبريالې نگینه حفیظي ګډون وکړ د دې خبرونې وخت نور پای تر رسیدي بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
شکر
ستاسو خدای پامان
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي. څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی داسې، زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغه شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې، چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره درسره ثبت کړئ: 0040 22 12 41.